یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم. په پیل کې مهم خبرونه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د دې هیواد کورنۍ موضوع ده، او له خپلو ټولو ګاونډیانو سره د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له ټولو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان کې سیاسي تحولات یو یا څه تغیر راځي یا ناراضي ده، دغه داخلي موضوع ده. خو په مونږ کې اسلامي امر د خپل ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، دغه ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد ده، موږ سره ډېر مشترکات لري.
په پاکستان کې ملي اسمبلا د دې هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې، او صدر اعظم عمران خان تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپله دنده مخته وړي. خو د پاکستان ستره محکمه به نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلانوي. متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژۍ په ډګرونو کې د روسیې د لامنځوي کولو په هدف نن پر دې هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالي ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول، او پر دولتي چارواکو او د هغوی پر کورنیو نور بندیزونه شامل دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي پرون وویل په اوکراین کې د جګړې د دوام له امکاناتو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بې برخې کول د دوی د بندیزونو تر ټولو لوی هدف دی. اروپایي ټولنې له ډیموکراتیکو نورمونو د شاته تګ په خاطر د هنګري په وړاندې یو لړ ډسپلیني اقدامات پیل کړي چې ښایي پایله یې د هیواد ته د اروپایي ټولنې د مالي مرستو ځنډول شي. دا اقدامات دوه ورځې وروسته له هغې پیل شول چې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان په بیا ځلي انتخاباتو کې په لوی اکثریت بریالی شو. اروپایي ټولنې له کلونو راهیسې د هنګري د تدارکاتو په سیستم، د کډوالو په پالیسۍ او د قضا د خپلواکۍ په برخه کې د نیمګړتیاو او همداراز د رسنیو د ازادۍ د محدودولو په خاطر د اوربان پر حکومت انتقادونه کول. په متحدو ایالتونو کې د هوا د خرابۍ له کبله د برېښنا د پارچاوي موارد په تیرو دو لسیزو کې دوه ځلې زیات شوي. اسوشیټد پرس خبري اژانس د امریکا د دولتي ادارو د معلوماتو پر بنسټ خبر ورکوي چې د اقلیمي تودوخې له وجې ویجاړوونکو توپانونو په ټول هیواد کې د برېښنا د عمر خوړلي سیستم ډېرې برخې شندې کړې دي. اژانس د امریکا د انرژي د وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې څلوېخت ایالتونه په ځانګړي ډول هغه چې د هوا د خرابۍ پیښې پکې ډېرې دي، د برېښنا له اوږدو پارچاویو سره لاس ګریوان دي، او دا ستونزه ډېره جدي ده. ازادي راډیو اوري په د خبرونه په پاتې برخه کې د دغه خبري راپورونو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. د بشري حقوقو د څار ډلې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سمدستي د ترشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي.
This is a shocking data convert kaun ke waqiat te afghanistan panadi ki awaz nahi hiwat te chunjun pe ki takhpal jinsiyat pa khatir la darsuno mahrumi di
da taliban de hukumat de passport riyasat parun khalko de passport tuno de warkawlo bahir bia wazandaw
زیاتره زمونږ هوادوال د صحی خدماتو لپاره له هواد څخه بیرون ته ځي چې دا غي لپاره هم پاسپورت یو مهم سیس دی.
په ننګرهار کې صنعتکاران شکایت کوي چې په بازارونو کې بهرنیو توکیو په کورنیو تولیداتو ډیر اغیز کړی دی.
وطن په اندغه شکل باندې جوړیږي ترڅو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د پاکستان وروسي تحولات هم له پامه نه غورځو. د پاکستان ستره محکمه به نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ازادي رادیو د دې خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. په اسپانیا، ترکیه او کاناډا کې یو شمیر خزو او نجونو د طالبانو له لوري لشپږم ټولګیو پورته د افغان نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د دروازو د بندېدو په وړاندې اعتراضیه لاریونونه وکړل. په هغه بیان کې چې په کاناډا کې د اعتراض کوونکو خوځو د دلیل لوري خبر شوی ویل شوی چې زده کړې د نجونو یو طبیعي حق دی او هیڅوک او ډله له زده کړو د هغوی د محرومولو حق نه لري. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه هم د طالبانو له لوري ښوونځیو ته د لوړو ټولګیو نجونو زده کړو د بندېدو په دوام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ځمکې په سیاره کې یوازې یو رژیم د نجونو د زده کړو مخنیوی کړی دی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت مخکې تر دې ویلي چې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره د مشرتابه لارښوونې ته په تمه دي. دغه راز د بشري حقونو د څار ډلې د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې سمدستي د تشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشر هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته نه ځي. پرون 200 ورځې پوره شو چې تشپږم ټولګي پورته افغان نجونې له مکتبونو محرومې دي. نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار ډله د میلیونونو افغان جنو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت باید له ځنډ پرته د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. دا وایي دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونو پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پریږدي چې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډیرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمیر نجونې د طالبانو پریکړې نه هیلې کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د خپل استوګنې ځای معرفي کړي وایي
کوم څه چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کې نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولینه راګرځي، هر ورځ ما د کور مخ ته تیرې ځن ډیر نه هیلې سم. یو ډیر بد احساس کوم، زموږ زړونه ډیر ازاري په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو شون دي ته اوس هم په حجاب کې.
په خسنی کې د مریم په نوم د دولسم ټولګي زده کوونکې له ناهیلي سره سره هیله منه ده چې ښوونځي به پرانستل شي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې پسین کې لا هوښولې، خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وری په درېمه به د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي پرانیزي. خو د پرانیستو په ورځې بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تر شپږم ټولګي پورته نجونې د بیرته کورونو ته ستنې شي. د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت غبرګون وشو. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوې غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په ننګرهار کې صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي په دې وروستیو کې تر ډیره بازار بهرنیو توکو نیولې چې دې چارې د دوی پر تولیداتو منفي اغیز کړی دی. خو د ننګرهار د صنایعو او معدن خونې مسؤلین وایي چې د صنعتکارو ستونزې د طالبانو د حکومت له سوداګرۍ وزارت سره شریکې کړي او هغوی هم ورته د هوارولو ژمنې کړي دي.
سره له دې چې د ورځني استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدېږي، خو بیا هم خلک پر وطنی تولیداتو د بهرنیو هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسؤلینو غواړي چې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنیو تولیداتو خپلو هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې د رخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري، له خلکو غواړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو لساجي فابریکه لري وطن په اندغه شکل باندې جوړیږي ترڅو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري، له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ غواړو چې دا خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجی شامپوګانو نه ډیر بخی دغه نه بالای او مونږ د حکومت نه دا غواړو چې مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ ته دغه دی افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافی برېښنا نشواله هم د دوی لستر ستونزو څخه یو ده. په ننګرهار کې د صنایعو او مادن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی یې د هوارولو ژمنې کړي دي.
کرت فابریکاداران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي، نو موږ غواړو چې دغه فابریکادارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي، وزارت تجارت سره خبره کړي چې دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابرې کړو.
په تیرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصري په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و، چې په شیخ مصري صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی و، خو په حصار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله په کې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوې او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت په پاکستان کې د سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه خبرګون وخوت. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې سیاسي بدلونونو کې د هیڅ یوې ځانګړې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي. بل ورته د پاکستان ستره محکمه به نن د سیاسي تحولاتو په اړه خپله غونډه د درېمې ورځې لپاره پیلوي. نور بله اسدالله الدین واورو.
د طالبانو حکومت وایي د بهرنۍ تګلارې له مخې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او دې کړی کې پاکستان هم ورته مهم دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان او پاکستان ګڼ مشترکات لري او دوی له حکومت ولس سره ښې اړیکې غواړي. مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغیر راځي یا نه راځي، دا د هغو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله هغه داسې به کیږي. موږ په سیمه کې رفاه، اقتصادي وده، امنیت او ګډ کار غواړو چې هیوادونه په سوله او آرام کې ژوند وکړي او همداراز همکار واوسي. همدې روحیې د پاکستان هیواد ته ګورو او زموږ لپاره مهم ده.
پر طالبانو تل نیوکه کیږي چې د اسلام آباد له ځانګړي ملاتړه برخمن دي، خو د دوی حکومت دا ډول تورونه ردوي او وایي دوی له ټولو ګاونډیو سره متوازنې اړیکې لري. پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د واک سیاسي تشه رامنځته شوې او صدر اعظم عمران خان په داسې حال کې چې کابینه یې پاشل شوې د سرپرست په توګه د هیواد چارې پر مخ وړي. هلته سیاسي تحولات وروسته تر هغه رامنځته شول چې د حاکم ګوند سیاسي مخالفانو پارلمان یا قومي اسمبلی ته د صدر اعظم عمران خان د سلب صلاحیت کېدو طرحه وړاندې کړه. ناندری له همدې طرحې وروسته رامنځته شوې دا ځکه چې د قومي اسمبلی مرستیال دا طرحه رد او ولسمشر عارف علوي پارلمان منحل کړ. د پاکستان ستره محکمه له تیرې دوشنبې په ورځ په دې اړه خپلې غونډې جوړوي، خو تر اوسه کومې پرېکړې ته نه ده رسېدلې.
د پاکستان په وروستیو سیاسي تحولاتو کې بیا هم تم کیږو. لکه څنګه چې مو واورېدل په پاکستان کې ملي اسمبلی د دې هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحل شوی او صدر اعظم عمران خان به هم تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپل دنده مخته وړي. خو په عین حال کې د پاکستان ستره محکمه به هم نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلانوي. تر اوسه ستره محکمې دوه ځلې غونډې کړي دي او روسه کومه پریکړه نه ده کړې. د پاکستان د روسي سیاسي تحولاتو د پاړه د نورو معلوماتو لپاره زموږ د مشال رادیو همکار ګولایاز دلته په سټوډیو کې را سره دی. ګولایاز خبرونه ته راغلاست.
مننه ډیره مننه نور یاسب.
اوس څرا باندې هلته په ستره محکمې بهیر پیل شوی دی؟
بالکل، څنګه تاسو دا په شروع کې هم ویل په پیل کې چې د پاکستان ستره محکمې یا سپریم کورټ د قومي اسمبلی د مرستیال سپیکر هغه پریکړې او هغه رولینګ په اړه مانی درې ماوریدنه د سهار پیل شوه ده او په هغه کې دلایل روان دي د پاکستان تحریک انصاف چې کوم پخوانی واکمن ګوندو داغي وکیل بابر روان عدالت ته ویل دي چې موږ په دې معنی د دې چې کوم کیس اوریدنه ده یاد دي مقدمه اوریدنه ده د عدم اعتماد یا د بے باوري تحریک په اړه معنی نو د دې ډیر اړخونه دي او د دې په جواب کې به هغه ویلي چې راز منکار د چیف جسټس دا یو هغه به د ستري محکمې چې د سپیکر رولینګ باندې دي په دې نقطې باندې تاسو ټول دلایل چي دي هغه په دې باندې ورکي نو نن به کتل شي ځکه چې دا درې مورشو او پاکستان کې یو آئینی غوندي یو بحران را مخې ته دي نو دا نن دا درې ما او دا اخري دا او سپریم کورټ ویلي چې نن به دا فیصله مخامخه کوي
د عمران خان ګوند چې مرستيال هم د پاکستان د ملي اسمبلی مرستيال مشرو چې د عمران خان پر ضد د بی باوري په اړه د رایې اخستو بهیر لغو کړ دوی استدلال کوي چې دا د پارلمان د داخلي اصول لمخې یادې پارلمان د اصول لمخې دوی دا پریکړه کړې او ستره محکمه باید په دې کې مداخله ونه کړي خو مخالف ګوندونه یا اپوزیشن وایي چې د اساسي قانون خلاف عمل شوی دی او دا ستره محکمه باید په دې اړه باندې پریکړه وکړي تر اوسه پورې د دواړو لورو لخوا دلایل چې اوریدل شوی دی ستره محکمه دغه فیصله ته په دې اړه نږدې شوې ده چې ویل کېږي چې آیا ستره محکمه به نن فیصله وکړي ځکه چې نن ورستۍ نیټه ده
بالکل څنګه تاسو دا خبر غوډیر مفصل دګي یو شې دی چې ډېری خبرې د پاکستان کوم اساسي قانون یا آئین دی هغه په ډېر موارد باندې هغه کی خبرې ګونګې دي نو په هغه وجه باندې سپریم کورټ چې دا وخت اخلي څنګه تاسو شروع کی خبرو کړ چې د اساسي قانون تربخه په قومي اسمبلی کې یا ملي اسمبلی کې یو پریکړه وشوه یو خبره وشوه نو هغه به ته په یو ځکه هم تلشي چیلنج کولی دا غي پر ځت نشي هغه فیصله ته واپس کولی بیا نشي په یو فورم باندې هم ځکه په پاکستان کې پارلماني نظام حکومت دی او پارلمان چې دی هغه تر ټولو بالا دی خو هغه چکن بیلنس ساتل لپاره عدلیه چې کار چې اوس دی او عدلیه چې کوم دا اوس سپریم کورټ چې دا درې ورځې واخستي هغه کې د خند او د زند وجه هم دادا چې ځینی اساسي قانون کې ځینی موارد ځینی نقطې چې دي هغه ګونګې دي نو دا غي تشریح ضروری دی او سپریم کورټ خپل دلایل خپل هغه کې دا یو خبر وکړه چې دا هغه ډیر آئینی بحران داسې دی چې د کوم مناسبه فیصله ورکو زکه منګل دین
لاند کرته وای چې مخکې هم داسې پیښ شوې دي آیا ستره محکمه به د روغې جوړې په اساس کومه فیصله وکړي ځکه چې وای پرلمان لغوه شوی دی او درې مشک به د انتخابات وشي
بالکل دین مخکې هم داسې په کوم آئینی لحاظ سره وګورو په پاکستان کې د سپریم کورټ چې کوم فیصله دی هغه حواله ورکول کیږي او هغه خی نه وي ډيري خی نه وي کوم پخوانی فیصلو ته چرته وګورو نو خلک اوس دغه ګومان کوي چېرې چې ګورو چې سپریم کورټ څه فیصله کوي
ډېر مننه زموږ د ماشال څنګه همکار ګل آیازو د ازادي رادیو خبرونه د پاکستان تحولات نن بیا هم په خبرونه کې تعقیب وکړو او سپام وکړي د افغانستان اقتصادي خبرونه ته
د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداری وزارت وایي چې د افغانستان د کرنیزو او تولیدي توکو لپاره ښه بازار دی د دې وزارت ویان مولا مصباح الدین مستعین عمری ازادي رادیو ته ویل د کرنی وزارت سرپرست مولوی عبدالرحمن راشد د یو خصوصي چینایي بنسټ له مسول چین زونګ دونګ سره په لیدنه کې ویلي دي چې د امکاناتو د نشټوالي لامل د هوایي دهلیزونو لارې چین ته د افغانستان د کرنیزو او تولیدي توکو لیک دی وننګونه ده خو نو موړی ویلي چې د کرنی وزارت هڅه کوي چې د امکاناتو په برابرولو سره چین ته د صادراتو په برخه کې فرصتونه برابر کړي مولا مستعین عمری وایي چې د خصوصي بنسټ اوس په پاکستان کې فعالیت کوي او غواړي په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې هم فعالیت پیل کړي تیر جمهوری حکومت له چین سره د سوداګرۍ د ودې په خاطر هوایی دهلیزونه رامنځته کړل چې هغه وخت افغان سوداګرو زنګوزی غالۍ قیمتي کاڼي او چمې وا لادي لاري چین ته صادرول د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت وایي ټاکل شوی چې پراتلونکو څو ورځو کې د سالنګ په لوی لاره د 1.5 کیلومتر سړک تر غول چارې پیل شي د دې وزارت وایي مولا حمید الله مصباح نن ازادي رادیو ته وویل د دې پروژې مالی او تخنیکی کارونه پای ته رسیدو دي او د ګالری تونل او د جنوبي او شمالي سالنګ برخه به ورغول شي خغلی مصباح وایي شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په دې سړک جغل اچول شوی وو خو د واورو او بارانونو د ورښت لامل سړک تخریب شوی او اړتیا ده چې بیرته په اساسي ډول ورغول شي د طالبانو د فوایدامي وزارت کڅه هم د دې پروژې د مالی لګښت په اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو وی ویل چې لګښت د یاد وزارت لخوا ورکول کیږي د خغلی مصباح په وینا په معیاري ډول د سالنګ په ځانګړې توګه د ګالري او تونل رغونه د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د پل رول ادا کولای شي او همدا ډول د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ په وده کې ګټور تمامېدلی شي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیا یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او دیرش پوله، یو یورو شپږ نوي افغانۍ او درې نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل څوارلس افغانۍ او یوولس پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ او یو نوي پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او اته دیرش پوله، زر هندۍ کلدار یو زر څلېرشت افغانۍ او زر پاکستاني کلدار څلور سوه شپږ اتیا افغانۍ.
سلامونه، دې برخې ته مو هم زه نوري اس نوري هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست بیا خلکو ته د پاسپورټونو ورکولو او د فورمونو ډکولو بهیر وځنډاو. د ریاست پرون وویل چې دغه بهیر تر راتلونکي شنبې پورې ځکه وځنډاو چې له مخکې ورسره په آنلاین بڼه ډېرې فورمې ثبت شوي دي. د پاسپورټونو د ویش بهیر شاوخوا یوه میاشت مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې درول شوی دی. نور په دې راپور کې
په کابل کې د پاسپورټونو یو شمیر وختون کې وایي لدی چې پاسپورت اخیستلو ته ډیر په تمه پاتې شول. نور یې د صبر کاسه په نسکوري دودا لدی ځنې وایي ځنې آن لدری میاشت راځي په تمه پاتې دی او په ډیرو مواردو کې ترې پیسې وختل کیږي. شفیق او شکر الله چې واړی پاسپورت جوړ کړی ازادي رادیو ته وویل
پاسپورت ریاست لوري څو ځلې د اعلان وسو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي. خو لا هم دغه ریاست په دې نه توانېدلای.
تقاضا میکنیم چې میریو
د طالبانو له حکومت غواړم چې د پاسپورټونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
کابل میشت زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورټ اخیستو ته پته مده وایي
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هر ورځ چې راځو پاسپورټ نه راکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی و
تاکر شوی وای چې سه شنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي. خو د پاسپورټ ریاست وایي د تیرو او پات فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وري میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست وایان قاری شفیع الله
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورمې اخیستې وې د غو غیر حاضري او په وخت سره نه راتګ د دې باعث شو چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وځنډوله د هفتې ورځې ته. نو انشاءالله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایټ خلاصو او ټول مرکز ولایتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورټ ترلاسه کړي.
د پاسپورټ غوښتونکي ډېری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
یو شمیر هغه کسان چې غواړي پاسپورټونه واخلي وایي د غیزندنې پروسې ډیر ستړي کړي دي. یو هم د ننګرهار اوسیدونکی سبحان دی چې وایي څو اونۍ مخکې د پاسپورټ لپاره درخواست ورکړی خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی زمال همکار سره د مرکې په پیل کې ستونزې داسې بیانوي
چې کله پاسپورټ بهیر پیلېږي او کله ودرېږي. پاسپورټ یو مهم څیز دی چې انسانان د تګ راتګ لپاره استفاده کوي خو دلته نور زیات مشکلات هم رامنځته کړي دي چې انسانان له یو بل څخه یو ډول واټن ترلاسه کړی دی. ځینې خلک په بهر هیوادونو کې کورنۍ لري یا ملګري لري. تجارانو ته هم مشکلات پیدا شوي دي که غواړو نورې نړۍ سره تجارتي اړیکې ولرو. پاسپورټ یو مهم څیز دی چې دلته د پاسپورټ نه ورکړی په صورت کې تجاران له دغه مشکلاتو سره مخ شوي دي. بل زیاتره زموږ هیوادوال د صحي خدماتو لپاره له هیواد څخه بیرون ته ځي چې د هغې لپاره هم پاسپورټ یو مهم څیز دی.
تاسو چې د پاسپورت د پاره درخواست ورکړ څه درته وویل؟ آیا د پاسپورت د ورکولو د پاره کوم مشخصه نیټه درته وټاکله؟
کله چې موږ آنلاین فورمې ډکې کړلې هغه پرنټ کړلې هغه د ننګرهار د پاسپورت ریاست ته ورلولې نو هغه وویل چې زموږ کاري بهیر اوس مهال درېدلې دی او هر کله چې هغه بیا پیل شو تاسو ته به خبر درکړل شي. خو په دې کې دوه یا دوه نیمې میاشتې به وتې چې زموږ دغه کاري بهیر همداسې ولاړ دی او موږ د پاسپورت نشتون له مشکل سره مخ یو.
ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو تګلارې دی غوره سي د پاسپورتونو د ورکړې لپاره؟
زما په شخصي نظر د تیر نظام د پاسپورټونو د ورکړي بهیر ډیر خو که هم هغه سي بهیر دوی پیل کړي ان شاء الله مشکل بنوي او خلک به راځي. ځکه چې مونږ کولای شو په تیر نظام کې په مرکز کابل کې مونږ کولای شو حتی په څو ساعتونو کې د پاسپورت کار خلاص کو او په دویمه یا درېمه ورځ باندې خپل پاسپورت د پوسټخانې نه واخلو. نو زما په شخصي نظر باید هماغه د تیر نظام په څیر باندې لار باید غوره شي د پاسپورټونو د ورکړې لپاره. ان شاء الله ملت ته قابل د قبول وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز د کابل په شمال کې د سالنګ مهمې لارې ته پام اړولی دی. لیکوال لیکي په افغانستان کې د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته طالبان اوس هڅه کوي هغه سړکونه چې خپلې د ماینونو په الوزولو سره ویجاړ کړي ورغوي، خو هیڅ یوې هم د سالنګ د لویې لارې په پرتله مهم او حیاتي نه بلل کېږي. نیویارک ټایمز لیکي د واورو له ویلېدو سره د واورو د ښویېدو یا برف کوچونو په اړه هم اندېښنې د طالبانو د مسؤول قمندان صلاح الدین ایوبي او د هغه پخوانیو وسلوالو لپاره یوه نوې او عجیبه خبره ده. د لیکوال په باور په تیرو شلو کلونو کې چې طالبانو په افغانستان کې د لارو په ویجاړولو تمرکز کړی و، سړکونه، پلونه او پلچکونه، کانالونه او پاخه واړه او لوی سړکونه هیڅ یوې هم د طالبانو له چاودنو خوندي نه وو. خو طالبان ویلي چې تل هڅه کړې چې ټول ګټو تاسیسات ته زیان ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د تیر کال په اګست میاشت کې چې پخوانی حکومت ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل دا هر څه بدل شول. اوس طالبان هڅه کوي هغه لویې لارې چې اقتصادي شریانونه بلل کېږي او دوی پخوا د پرې کولو هڅه کوله بیرته ورغوي، خو د رغولو په نسبت جګړه دوی ته اسانه وه. ګارډین لیکي د هغو نږدې 1400 افغانانو چې استرالیا ورته پر بشري دلایلو د عاجلو ویزو ورکولو پریکړه کړې وه هیڅ یوې هم تر اوسه استرالیا ته نه دی رسېدلی. ګارډین لیکي د استرالیا د پارلمان سنا جرګې له حکومت څخه غوښتي چې دغه ویزې سمدستي بیرته اعاده کړي. د ګارډین په لیکنه 1390 افغانانو ته دغه ویزې له هغې وروسته چې طالبانو کابل ونیو منل شوې وې. د استرالیا د سنا جرګې یوې کمیټې پرون سیشن بي خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې روان وضعیت له کله چې طالبان په 13 اګست میاشت کې واک ته رسېدلی تر اوسه تراژیک یا ډیر خواشینونکی دی او هغه په زرګونو افغانان چې له استرالیا یې د بشري خواخوږۍ له مخې د ویزو غوښتنه کړې تر شا پاتې او په یو مبهم وضعیت کې اوسي. د کمیټې ویلي چې د استرالیا د کورنیو چارو وزارت باید سمدستي د ویزې د دغو متقاضیانو پروسه چټک او ارتباطات ښه کړي. د ګارډین په لیکنه له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د استرالیا ماموریت څو ورځې وروسته له هغې چې طالبانو کابل نیولی و پیل شو او 4018 تنه د کابل له هوایي ډګر څخه په 9 ورځو کې ولېږدول، خو ډیر نور چې استرالیا ته د تلو اجازې ورکړل شوي تر شا پاتې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم تاسو په غک څو پیغامونه درته خبرو.
السلام علیکم، کندهار ولایت نه میوان ولسوالۍ میاشت کې نیولې ده. د ټولو دوکاندارانو او خلسیوالو نه غواړم چې د روژې مبارک میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي، یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي. نو زه د ټولو کندهاریانو دوکاندارانو نه غواړم چې دغه پیغام په غور واوري او عمل پرېږدي.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته محترم دغه طالبان و حکومت مایوبین و بعضی ماشون لیگلی دی بعضی ندی لیگلی دقا سرخم کار ده ایران فاطمه طول با دیوزه لیگلی و روجه ده سنگ وکو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اسدالله مجاهد ده هلمن ولایت خبری کنم. ما در طول سیاسین و سخه در طول مشران سخه مداهل ده د نړیوالو سره باید یو تعامل تراشي تر څو افغانان د بد وضعیت څخه راوژغورل شي. اوس که موږ لږ ځنډ وکړو ډېر ځنډ وکړو نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي. نو حتما به موږ د دوی سره هغه شرایط به وسر منو بیا چې ورسته منو باید مخکې و منو نو در شاو خوارم الله تمام
ملی. السلام علیکم، زه نور محمد پکتیکا والا دې بارو نه خبرې کوم. زما د پیغام دی ورور، هلته خو ګرانی ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، د هغه ګمرک یې هغه کم شوی وی یا معاف شوی وی. دا به وزل غریب خلک دی، د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي، هغې په سامان باندې تسخیموي، هغې درد تکلیف او هغه ته رسیږي، عوام ته رسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا برخه هم دومره و. په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د طالبان د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده، او د طالبانو حکومت له خپلو ټولو ګاونډیانو سره د پالیسۍ له مخې د ښي اړیکو غوښتونکی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. په پاکستان کې ملي اسمبلا د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې، او صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نه وي ټاکل شوی خپله دنده مخته وړي. خو د پاکستان سره محکمه به نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلبي اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلانوي. متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژي په ډګرونو کې د روسي د لامنځوي کولو په هدف نن پر د هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالي ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو او بندیزونو لا سختول، د شرکتونو د بندیزونو لا سختول، او پر دولتي چارواکو او د هغوی پر کورنیو نور بندیزونه شامل دي. د اسپینې ماڼۍ وایندې جن ساکي پرون وویل په اوکراین کې د جګړې د دوام له امکاناتو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بې برخې کول د دوی د بندیزونو تر ټولو لوی هدف دی. اروپایي ټولنې له ډیموکراتیکو نورمونو د شاته تک په خاطر د هنګري په وړاندې یو لړ ډسپلیني اقدامات پیل کړي چې ښایي پایلې د هیواد ته د اروپایي ټولنې د مالي مرستو ځنډول شي. دا اقدامات دوه ورځې وروسته له هغې پیل شول چې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان په بیا ځلي انتخاباتو کې په لوی اکثریت بریالی شو. اروپایي ټولنې له کلونو راهیسې د هنګري د تدارکاتو په سیستم، د کډوالۍ په پالیسۍ، د کډوالو په پالیسۍ او د قضا د خپلواکۍ په برخه کې د نیمګړتیاو او همداراز د رسنیو د ازادۍ د محدودولو په خاطر د اوربان پر حکومت انتقادونه کول. زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. لنشی موادو سره د مبارزې لمړی دورې پولیسو تر زده کړو وروسته فعالیت پیل کړ.
په دغه سیمینار کې د قاچاق بندیوان د هغه تعقیب د مزون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادان وایي په زندانونو کې مو څو میاشتې تیرې شوې خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه راکوي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روزه سو هوا ګرمه ده چې دا خلک آزاد کړي.
د خزینه معتادینو د شپېته بسترې روغتون له مسؤلي ډاکټر خالدي سره د دې پر فعالیتونو او د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې پر ستونزو غږېدلې.
اول زه چې مقرر شوم البته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی موږ ته یو رقم تشویش او دار و.
د کریم په نوم یو کس وایي چې د بنګو د کخ له عمله مې سل لکه افغاني تاوان وکړ.
کمی بانګ نه وای کړلی هغه شپته د پنځو شپته اویا لکه روپۍ سمات پرتی ویغم په یو تجارت مصرف کړی وای اوس به ادي اکل په دیرش لکه روپۍ په دوه لکه روپۍ راته ګټلې وي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
والا کانو دا لیونه دی چا دی
هله درځه چې زو پزه دې را پرې کړه کمکله د چا په کار کې څه کار لري.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو لنشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو لومړی دورې ترزده کړو وروسته خپل فعالیت پیل کړ. دی پولیسو ته د ولن محاله سیمینار په بهیر کې د نشي موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نیولو په اړه زده کړې ورکول سوي، خو د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشي موادو د اړولو په اړه زده کړې نه دي ورکول سوي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت بندولو په اړه کلک هوډ نه لري. له همدې عمله د کوکنارو د کښت په اړه چې د نشي موادو بنسټ جوړوي قاطع عمل نه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت لومړي ځل لپاره د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 500 افسرانو او پولیسو ته لنډمهاله زده کړې ورکړې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو له مخې د پولیسو په تو برخه کې روزل شوي دي، خو په دې روزنه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي او اړول نه دي شامل. د کورنۍ چارو وزارت لنشي موادو سره د مبارزې مهندیا طرفدار رئیس حسیب الله احمدی وایي چې دا تربیتي دوره 15 ورځې وه.
په دغه سیمینار کې د پولیسو دنده د مظنون نیول، د مظنون څخه تلاشي اخیستل، د کورونو تلاشي کول، د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول.
د طالبانو د حکومت له نشي موادو سره د مبارزې مهنیا چارواکي که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې د ټولو پخوانیو ادارو د فعاله پاتې کېدو یادونه کوي، خو په دې لړ کې د نشي بوټو د اړولو ځانګړې قطعه یا ان آی یو د تخنیکي څېړنو برخه یا ټی آی یو، له نشي موادو سره د اساسي مبارزې د څېړنې برخه یا ایس آی یو او داسې نورې برخې اوس نشته. د طالبانو حکومت ویلي چې د څلورو میاشتو راهیسې د نشي موادو لسګونو واړه قاچاقونکي او خرڅونکي نیولې دي، خو د کوکنارو په وروستیو دوه فصلونو کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې هیڅ عملیات نه دي شوي. په دې اړه سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي د طالبانو حکومت د ځینو دلایلو له مخې د نشي بوټو د کښت منع کولو او اړولو په اړه اجراءات نه کوي.
طالبان یو نو تعهد لري، تعهد یې هغه شل کلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو او د نورو کومکو په جریان کې د دوی سره کړی دي. دا یو نو اخلاقي پور دی چې د هغو پر طالبانو باندې باندې دی. هغوی نسي کولای چې د دې اساسي مسلې دوی کیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي او طالبانو د هغو څخه شل کاله کې ډېر غټ کومکونه اخیستي دي.
په پام کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان په تودو یا ګرم سیر ولایتونو کې له کوکنارو څخه تاریخ راټول کړل سي، او د طالبانو حکومت هم تر دې مهاله د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي چې تر څو نړیوالې ټولنې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه وي کړي، دوی به د کوکنارو کښت بند نه کړي.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په زندانونو کې معتادان شکایت کوي چې په زندان کې څو میاشتې تیرې سوي، خو د طالبان حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه ورکوي. که څه هم دا معتادان په زندان کې د خوراکي موادو په اړه خوښ دي، خو وایي چې د نشي موادو د پریښودلو لپاره د ډاکټرانو او درملو اسانتیا نه لري. د معتادانو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي چې د احتیاط پریښودلو لپاره معتاد په زندان کې اچول د درملنې او انساني حقونو د معیارونو خلاف کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
روزه سو اوا ګرمه ده، نفوس ډیر دلته.
صابر شاه په خوچاست کول او شپږ میاشتې مخکې د طالبانو حکومت زندانی کړ،
خو په دې موده کې د ډاکټر او درمل پرته چرس پریخي او اوس په زندان کې د چرسو پر ځای پر نسوار خپل خمار ماتوي. د فراه ولایت صابرشاه او کندهار ولایت سمت چې د احتیاط له امله له شپږو میاشتو راهیسه په زندان کې شپې او ورځې تیروي وایي چې په دې موده کې د کورنۍ یو غړی هم نه دی لیدلی. دوی زیاتوي چې زندان کې معتادان ډیر دي او دوی ډیر تنګ شوي دي.
د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې روزه سو هوا ګرمه ده، مبارک روزه دا خواره نفوس ډیر دی دلته، راش ډیر دی چې دا خلک آزاد کی.
شپک میاشت کی چې دلته يم، دلته د معتادانو شمیر ډیر دی، روزه هم را رسیږي او دلته ډیره ګرمي ده. زما هیله دا ده چې موږ دې خوش کړی. دلته زندانیان بیخی ډیر دی، په یو بلاک یو سلاویا زندانیان اوسیږي او هوا هم ګرمه ده.
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي کله چې دوی ډاډمن شول چې په زندان کې معتادانو نشه پریښي ده، نو د خپلو کورنیو تر ضمانت وروسته بې خوشي کړي. د نړیوالو روغتیایي معیارونو له مخې د احتیاط د درملنې لپاره 45 ورځې په پام کې نیول شوي چې په دې موده کې د ناروغ پر جانبي روغتیایي عوارضو سربیره د هغه ذهني او رواني درملنه هم کیږي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي احتیاط یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او ذهن سره تړلې ده. معتاد له نشه یي موادو څخه د فزیکي واټن تر څنګ دې ته اړتیا لري چې له نشه یي موادو څخه په ذهني لحاظ هم لري کړل شي. په دې اړه ارواپو سالم سدید وایي په زندان کې د معتادینو ساتل د دې لامل کیږي چې د هغه په زړه کې عقده پیدا شي او تر خوشي کېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کړي.
یکی از روش هایی که د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی، هغه زور او فشار دی. که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پریښودلو ته اړ کیږي، ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي. یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پریښودلو ته هڅوي، هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي چې دا کار په زندان کې امکان نه لري.
د طالبانو د حکومت تر دوهم ځل واک ته رسیدو دوه میاشتې وروسته هغوی د افغانستان له لویو ښارونو څخه زرګونه معتادان راټول او زندانونو ته واچول. خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د ډاکټر درملو او ارواپو پرته د معتادانو زنداني کول د روغتیایي اصولو خلاف کار بولي او د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادانو د درملنې د مرکزونو په بیا فعال کېدو سره هغوی په دې روغتیایي مرکزونو کې بستر کړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملاوو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتاديږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. سره لدی چې په افغانستان کې احتیاط او د معتادینو درملنه تر دوه لسیزو اوړي، خو بیا هم د دې برخې کارکونکو ته خلک په سپک سترګه ګوري. په کابل کې د معتادو ښځو د شپې د بسترې روغتون مسؤل ډاکټر خالیده وای کله چې زه د احتیاط د درملنې برخې ته راغلم، خپلوانو هم کرک راڅخه کوله، خو بیا یې هم زما اراده بدله نه کړه او په ټولنه کې مې د دې مظلومي طبقې خدمت ته دوام ورکړ. دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورې کومې ستونزې لري او ډاکټر خالدی په دې لار کې کومې ستونزې ګاللې، په دې اړه مو له ډاکټر خالدی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې کار پیل کړ.
ما د دې خاطر دا مسلک مې انتخاب کو چې دلته هم خرما ده هم ثواب، ځکه که مونږ او فامیل سره کومک کوو او د دغه یو موتات سره کومک کوو د تداوی په برخه کې هغه تداوی کیږي، په حقیقت کې مونږ یو فامیل ژغورو د دې مشکلاتونه.
زیاتره وخت دا معتادین چې چینی نشو خاته مخه کړي دي وایي چې ولا یو چا سره کېنستم چې غنه شک کوله، بالاخره زه ورسره معتاد شوم. تاسو ولې دومره وخت ورسره کار وکاو تر اوسه پورې ورسره معتاد نه سوسیلتی؟
علت دا و چې مونږ اوله کې احتیاط بخش کې اختیار یعنی مونږ چې ته ویلی وو دغه د احتیاط په برخه کې زمونږ معلومات نه و. وروسته وروسته چې دې بخش کې ما کار وکړو او د احتیاط په برخه کې زما معلومات زیات شو او د مواد مخدر د ازارو په هکله زه پوه شوم. همدا وجه و چې مونږ خپله نور هر چا نه مونږ پوهېدو چې مواد مخدر څونه ازرار لري، څه عواقب لري، او د دې په خاطر مونږ احتیاط خواته لاړونه.
تاسو خو په نورو برخو کې مثلا د طب په نورو برخو کې زده کړې کړې دي او دا د معتادینو د درملنې برخه خو یو مستقله برخه ده، یو بېله برخه ده، یو بله دنیا ده. نو کله چې تاسو دې برخې ته راغلاست په لومړیو کې له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ واست؟
دې بخش کې رښتیا مشکلات زیات و. اوله کې چې زه راغلم هر څوک چې پوښتنه کوله تاسو چیرته کار کوي او مونږ چې ویل چې احتیاط بخش کې دوی یو رقم یعنی تمسخر آمیز غوندې چې تاسو خپله معتاد نه شي کنه. اول وختونو کې رښتیا ماته ډېر مشکل و، ځکه چې اوله کې چې زه راغلم د احتیاط په برخه کې زما معلومات دونه زیات نه و. وروسته د هغې نه چې مونږ ترینینګونه سیمینارونه واخیسته او د احتیاط په بخش کې سو کریکولمونه مونږ واخیسته سیمینار په خارج کې په داخل د افغانستان کې، د هغې نه پس زمونږ معلومات اضافه شو. اوس فضل خدای مونږ مشکلات حل شوي.
جن مشکلات دش خاطره دی یادی دی چې سره تکول شي ست مشکل سره مخ شوی.
طبعا خاطرات خوشته ده، ځکه زما زیات وخت کېږي په دې بخش کې چې زه کار کوم. تقریبا 12 کاله کېږي زما چې په دې بخش کې کار کوم. اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ متعدینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی مونږ ته یو رقم تشویش او دار و، چې ځکه د ډیټاکس په حالت کې چې مریض اول وختونه کې چې راځي هغه مواد ور باندې قطع کیږي، حالت خرابي، یعنی مونږ نه پوهېدو چې مریض سره څنګه برخورد وکړو. وروسته وروسته مونږ ته اوس د ترینینګونو په برخه کې معلومات اضافه شوي، اوس مونږ پوهېږو چې یو مریض سره څه رقم برخورد وکړو.
لاسته راوړه نیم دې برخه کې څه دې دي شراته ویلی شي چې په دې دونه موده د کار کې چې تاسو کړې ده تر اوسه څومره مریضانو درملنه کړې؟
په دې موده کې څه د پاسه 2000 زنانه او تداوی شوي، چې زیاتر زنانه یعنی تر اوسه پورې بیا احتیاط ته مخه نه ده کړې.
د خزینه معتادینو په برخه کې مثلا د معتادینو د درملنې په برخه کې چې شی تاسو ډیر زوروي سي په وسم نه ده پرخو زوروي مو ډیر زیات؟
د احتیاط په بخش کې زنانه او سره کار کول خپل زما په نظر یو غټ چالش دی، ځکه دوی زیاتر زنانه اول خو انکار کوي، اول په دې اقرار نه کوي چې دا معتاد دی، او بل دا چې زیاتر مشکلات په دې کې دی چې زنانه او ته زیاتر فامیلونه اجازه نه ورکوي چې د تداوی لپاره راشي، ځکه دا یو استیګما یا لکه اجتماعي بولي. دوی اجازه نه ورکوي چې دوی راشي شفخانه ته ځان تداوی کړي. نو دغه مونږ د پاره ډیر درد آور دی چې مونږ ګورو چې معتادین زنانه معتادین زیات دي، ولې باوجود د هغې فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې راشي، او یا داسې مشکلات زیات دي چې زنانه معتاد دي او خاوند معتاد دواړه، یو ځای معتاد دي هغه ښځه حاضر دی چې تداوی دپاره راشي او نارینه نه غواړي چې تداوی شي، او دا خو باید فامیلي تداوی شي، ځکه کچیرې زنانه تداوی شي او خاوند یې تداوی نشي دوباره بیرته چې کور ته ځي هغه هم بیرته معتاد کیږي. نو دغه یو غټ مشکل دی. یوازنی دلیل د زیاترو زموږ مریضانو همدا دی چې ښځه د خاوند په واسطه معتاد شوي، یعنی دلیل د معتادیت د زنانه همدغه خاوند دی، او بیرته دا خاوند نه غواړي چې ځان تداوی کړي، زنانه غواړي چې تداوی شي، نارینه نه غواړي. نو دا یو مشکل دی چې مونږ ورسره مخامخ وي.
په دې ټوله موده کې تاسو دې برخه کې کار کړی ده، لاسته راوړنو په باره کې دې سره ته ویلی شي؟
ځینې فامیلونه چې مشکلات د دې د احتیاط د وجې نه ښځه او خاوند غوښتل چې جدا شي سره یا طلاق مسله منځ ته راغلی، ولې مونږ کوشش کړی چې دواړه تداوی شي او د دې مشکلاتو نه جلوګیری وشي، او یا ځینې فامیلونه چې خپل اولاد خرڅوله د دې په خاطر چې دوی سره د هغه مواد او پیسې نه وو، او موږ غوښتل چې دغه مشکل مسایل حل شي. او یا ځینې فامیلونو سره چې ښځه معتاد و د هغې فامیل بیخي قطع روابط کړی و، موږ پس د دې نه چې دوی تداوی شوي دغه مشاورت فامیلي په اساس هغوی بیرته خپل روابط سم کړی او دغه مشکلات حل شوي. او موږ سره یو مریضه و، یو جلی موږ سره بستر و چې هغه د دې په خاطر چې دا معتاد و او چا نه غوښتل چې دوی سره واده وکړي او مشکلات سره مخامخ و، پس د تداوی نه موږ هغه فامیل بیرته دوی سره روابط هم ښه شو او نامزاد شو، بیا واده یې وکړو، اوس ښه ژوند لري او مشکلات حل دي، ماشومان لري او خوشحاله ژوند لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ولې د لویانو د معتادو ماشومانو درملنه ګران کار دی؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیق الله شریفي خبرې واورو.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي، په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې کم وي، هغوی په خپله مستقیم نشي توکي نه راخلي. دا هم لګی په وخت کې مور نشي تو استفاده کړي، هغه روغ د دنیا تر ازي یا مور روغ دی د شیدو دلاره، او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشي تو کې کاری غیر مستقیم استفاده کوونکې کیږي. لکه څنګه چې د ماشوم روغ دی کېدل یا مساعد واله ډیر د نشي تو کوته، دغه سي د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده، په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي. توپیر هم دا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی د استعداد په اساس منګي وړاندې کوي. په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري، نو هغه باید تداوي شي. هغه محیط باید د دې لپاره خوندې محیط وسی، د نشوي توکو خلاص محیط وسی، ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د غزنی ولایت کریم چې تیر کال په دیس جری بزمکه کې بانګي کړلې وی، وایي چې د بنګو کښت می سرمایه او ګټه دواړه یوړل. کریم چې د چرسو په کاروبار کې یعنی د 100,000 افغانۍ تاوان کړي، اوس د بنګو پر کښت پښیمانه دی او ارمان کوي چې کاشکې په خپل ځمکه کې ګټور بوټي کړلی وای. دا چې کریم په دې کاروبار کې نور لڅړول تاوانونو سره مخ شوی دی، دا به خپل د دل خلې واورو.
د دې چیرې بنځکه ما کړلې او په چرسو باندې خوږی د دې په ځای ما کړلې وس ما ته ګټه وکی، خوږی هیڅ ګټه ما ته نه ده کړې. حتی کې وس ما ته دنیوي تاوان هم ورسو، په اخروی تاوان سي هرڅونه مخ ما ته دنیوي تاوان هم ډیر ورسو، ځکه ما چې کومه سرمایه درلوده یا مې د اولاد لپاره کومه نه پکې درلوده، هغه ټول ما دې په کرولو کې په اوبو په انبارو په دوه کې مصرف کړ، خو ما ته هیڅ ګټه ونه کړه، ځکه چې د آرام بوټي دې په خاطر باندې ما ته اخروی تاوانونه وکړو، ما ته دنیوي تاوانونه هم ډیر وکړو، زه ډیر سخت ګرځاره کړم. دې په خاطر ما زه به د کال اویا اتیا لک روپۍ ګټه ځینې خم خما تقریبا 300,000 روپۍ ډیر تاوان کې وکړو، او زه اوس هم پورولی دما سات څه جایداد حلال روپۍ بیا هم ټول کې ولاړې، زه ډیر در بده راکړم. په دې باندې ما تقریبا ما شپېته اویا لک روپۍ سرمایه درلوده، ما دا ټول په مصرف کړې، ما ور ماته بده 500 یا 300 لک روپۍ ګټه راځي، خو د ما هغه سرمایه هم لاړه او ځکه مې هم کې ولاړې، اڅه سرمایه چې ما درلوده دا مې ټول ولاړې، او زه اوس ډیر قرضدار یم. یله ته خدای وو چې په دې بارانونو په اوس په دې د بوټې سی وو هغه لوند کو خراب کو، کله چې موږ دا و چې هغه نو چک وو کو کارګر له ما ډیر روپۍ وغوښتي، ما چې دا سره پروسس کول سمول می په دې وخت دی قیمت راول بیا دی ل 150 روپۍ څخه تقریبا 3000 روپۍ ته کیلو رااله، په 3000 روپۍ هم چانه کول بازارونه سره خراب سو، اوس هم ما ته ټول پراته دي تقریبا 70 کیلو، اوس هم ما ته پراته دي څوک په 500 روپۍ کیلو نه کوي، په 250 روپۍ کیلو نه کوي، نو دا هغه تاوانونه ما ته وکړه. ته می بانک نه وای کړی هغه شپته په دوه شپته اویا لک روپۍ سمات پرې تی ویلم په یو تجارت مصرف کړی وای، اوس به ادي اکل په 10 لک روپۍ په 2 لک روپۍ ته ګټلې سرمایه به می سرمایه پرته او ګټه به می 2 لک روپۍ کړی،
اوس کوم سرمایه ملاله قرضدار یم در بدر یم ټول کارونه خراب شو علت خداد ز دارم بوټی ده کوم شی ناروا ده هغه ناروا ده ناروا بوټ څه په ژوند دم څوک کټوانه خلی
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د چي انوار او اکرم دونزدی انډیوالان دي دوی د یو دوست واده ته ځي چې حالت د موسیقي محفل هم وي په دې وخت کې ناڅاپه انوار ته درد ورجي لزای ولاړیږي ل خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډوي دا چې انوار ته ولی درد ورغی ل چا سره جنجال وکړ او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اگرما وا گرما ودری کا جیو تروانی
کان ورا داتے دادے ولاڑی ما
السلام علیکم اگرما ستڑے مشی
خیر اسے تام ستڑے مشی
خدای دې خیر کی چیر تروانی
دانو چھ دے خندا خبر دے خیر ولی بیزے خاندی یار لکه چې بیا دې خ په شرابو باندې ځان پړسولای دی که څنګه
ته زما پړسول څه کوې دا راته ووایه چې چیرته روان یې
زه یو واده ته روان یم
کاخه واده ته روان یا
ګوره ته زموږ کره ورشه زما زوی په کور کې دی زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار وکړو سره
جوڑ
سی
جماعت نہ دے چی ورزم وعدو خو میلوی خانده ساتیری او توکی خو پکی وی کنه خدای دی خوار که
توکی پکی ایلا دی خو لغتی بندی دی
یعنی زمان سخه دی خر جوڑ که
خر خو خده بار وڑی تا چه نشه چه هیت پا خبرم نپویگی پا شرمو با میو شرمو ویو سڑه
زدارنا ندی شرمو تا خو بیخی لیوانه را نجوڑ که
سمه ده موټر ته راپورته شه چې ناوخته کیږي
سمه ده دا در پورته کیږم دا دروازه خلاصه کوم
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې موټر چلوې پر هغه بلې دروازې راشه
ښه خو دغه دی زوروره په دا بله دروازه به درشم
اوف د ظالم بچه دا دی څومره ډیر شراب څښلی دي دا خو د څو متره لرې بویونه پورته کیږي داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړی
زارکت کډارنه ایزم نه کیږي ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلی دي تا غوندې خو نه یم زه خو تر همداسې مستانه ګرځم زه خو شرابي یم خطرا سر جنگ کڑے
میز خالی ده رازا چی ها غلطه کینو
سماده در سر جده چی کینی اوف دا موسیقی چون را لوڑه ده خو گونه را کانه کرده
چی موسیقی در بانده باده لگیگی رازا چی لگلری کینو
مون کو بلری کینو خدا نور خلق بچه کوی تا دا کدنه سالونو گورا او دا لوی لخفی کرونو گورا
خیر دلک صبر وکا اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي باندېږي
یاره دا موسیقی نشم زغملی مغزیر او خوڑل
و سره و دی شرم بولو نو تا خو آسان خبره دا پخی خوی ندی را تدیلی رازا چی بلار چونو
ارو را دا سال دا مغزیم را او خوڑل دا موسیقی ولی دوم را الوڑه دا 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 انسانانو وانده ده او کدی او خانو
اوف لیوانه ای آغا سی دیو شرم اولو چوب شنو
ولی چوب شو
ولی کانو دا لیوانه دی چه ده
حالا درده چی زو پاس دی را پریکره کمکلا دا چا پا کار کی چه کار لره تا بل واده ده دوی پا ایگی او کاری یارا خی ویلی دی چه تر بیخلا دوست او خیار دخمان کده
سنگ چه کار و سرا لرم
و سره ته لیوانه ای که پسد که ولی نا قغال مغال که دا سره نشده کسو بلا وحاله ده والا کانو دا سره سوک ده او چه خبر کرده ده
آجی صاحب دیرو بخی ده از ما سره راغله ده ده پر زای زبخ نغواره ما یا اشتباز نیوش والا دیر زیادو بخی
تستا خبر اپریده بابا چه اشتباره نوشوا
اوف ده خلینه سمره مردار بوی ولاریگی ده بدبخت خو نشده زمون خادی را خراب کرده
خیر ده آجی صاحب اشتباز ما و داده هم ده اوز زو یاران ورا پشار مودی و شرم اولو
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.